سلامونه ستړي مشه د سار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کې نور خبرونو مسایل وړاندې خو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او پاپوا نیوګینی د کرکټ ملي ټیمونو اوس لوبه روانه کړې ده په نننۍ لوبه کې د پاپوا نیوګینی لومړی توپ وهنه یا بیټنګ پیل کړی دی تر اوسه په 12 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 50 منډې جوړې کړې دي د افغانستان لپاره په بولینګ کې فضل حق فاروقي دوه نوین الحق دوه وکټې اخیستې دي دوه نور لوبغاړي هم رن آؤټ شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د پاپوا نیوګینی په ماتولو سره په اتو غورو پړاوونو کې خپل ځای لا پسې پوخ کړي جزئیات به په نورو پروګرامو کې هم واورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایټالیا له افغانستان سره 3,00,000 ډالره مالی مرسته کړې ده دغه صندوق پرون پنځمه بر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنیدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق د افغانستان سره د ډنمارک د 2,09,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د هیواد په اتو ولایتونو کې سخت بارانونه واوري او ښایي په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان بغلان پروان کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې د سختو بارانو تیزو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي د اورښت اټکل په مختلفو سیمو کې له 15 تر 25 ملي متر پورې او د باد سرعت په هر ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوی تیره میاشت د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځو سیمو کې سیلونو نږدې 500 تنه مړه سلګونه نور ژوبل کړل او دغه راز یې ډېر مالي تاوانونه واړول بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډېر اغېزمن شوی هیواد وپیژندل شو تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2,000 کسان ووژل شول دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ آی ای پی په نوی راپور کې راغلی او ویل شوی په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,909 تنو وژل کېدا او د 442 تنو ژوبلېدا ثبت کړې ده له 2014 کال راهیسې د ترهګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرله پسې توګه زیاته شوې د اسلامي دولت سخت دریزه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري دې ډلې په دغه افریقایي واد کې فعالیت ډیر کړی تیر کال یې دوه بریدونه کړي او خو سږ کال یې تر اوسه د وو حملو مسؤلیت منلی د اروپا د بشري حقوقو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزادي اروپا آزادي رډو د آذربایجاني برخې د ویب پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادیو او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله د ازادي رادیو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې دغه اقدام هرکلای کړی ښاغلی کاپوس ویلي د ازادي رادیو آذربایجاني څنګه لا هم خپل امکاناتو د عامه فساد سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي ښاغلی کاپوس دا هم ویلي د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري د دې خبره موږ دې ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو کې به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو د آزادی اروپا آزادی رادیو د آذربایجاني څنګه دفتر چې په آذربایجان کې د آزاد لیق په نوم پیژندل کیږي په 2018 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو محکمې ادعا کړې چې د رادیو ویب پاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډله ایزو پاڅونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ کوي هغه څه چې آزادی رادیو رد کړي دي او د فوټبال مینوال ته دا چې د آسیایي ملتونو د فوټبال جام په مقدماتي پړاو یا سر لوبو کې د افغانستان د 10 کلنو او 10 کلنو لوبډلو سیالۍ لوبډلې څرګندې شوې د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د هیواد د 10 کلنو د فوټبال ملي لوبډله په ډي ګروپ کې د سعودي عربستان آسترالیا او مکاو له 10 کلنو سره مخ شي دا سیالۍ د سپتمبر له 28 تر 29 په سعودي کې ترسره کیږي همدارنګه د ولس کلونو ټیم به د 2015 کال د آسیا ملتونو جام په سر لوبو کې په بی ګروپ کې د بنگلاديش کمبودیا فلیپین او ماکاو له ولس کلونو لوبډلو سره مخ کیږي دا سیالي به د اکتوبر له 19 تر 28 د کمبودیا په کوربتوب ترسره کیږي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل سره صلیب او د سره میاشت نړیوال ټولنو راپور لمخې په افغانستان کې او همدارنګه ګوونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې سګنی ورښتونو په څلوېښتو کلونو کې سابقه نه درلوده. د افغانستان یو سیل ځپلی او زیانمن وایي،
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یو وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم مو کرلی دی، هغه مرض وکی کار خلاص.
د ایران چارواکو ویلی دی هلته شاوخوا 8000 بهرنیو بندیانو لډلې ډیری افغانان دی. د یو افغان بندي پلار وای،
بس مزدوری نشته، ټول د مزدوری د مجبوری د غی نزی، بس د زوی می دغه یو کال وشو چې بندي دی یو کال.
په کونړ کې له تعلیم او تحصیل به برخې جونی وای، هلی درلودي چې له خوانځیو فارغ شیم.
دا چې زه په لسم صنف کې مو او د نوي دولت پر راتګ مو مکتبونه بند شلو، ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغه شم، بیا تیپ وایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې او ارمانونه مې له خاورو سره خاورو شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د شدیدو بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان او دوو ګاونډیو هیوادونو یعنی پاکستان او ایران کې سګنی ورښتونه په څلوېښتو کلونو کې بې ساري بلل شوي. دغو ورښتونو کلی یوې خوا له پرلپسې وچکالۍ وروسته د ورشوګانو له شینوالي سره مرسته کړې، له بلې خوا یې کرنیزو حاصلاتو ته سخت زیانونه اړولي دي. تفصیل بل اسمت ساروان وورو.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د سږکال په اپریل او می میاشتو کې په افغانستان، پاکستان او ایران کې د شدیدو بارانونو اصلي عامل د آل نینو پدیده و چې په دې هیوادونو کې پراخ سیلونه راوستل. آل نینو د هوا د بدلون یو دوراني پدیده ده چې له دوو تر اوو کلونو یو ځل د مځکې په هوا او اقلیم کې د سترې ګډوډۍ سبب کیږي. د ورلد ویدر اټریبیوشن سرویس موندنې ښیي چې په سیمه کې د سږني پسرلي بارانونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې 15% ډېر وو. د دې څېړنې لیکوالان وده توانېدل چې د نړۍ پر تودوخې د دغو ورښتونو د اغېز اندازه معلومه کړي، خو د مطالعې یوه لیکواله وایي چې دا به په دې ډېره حیرانه شي که چیرې دا ورښتونه له اقلیمي بدلون سره تړاو ونه لري. په پاکستان کې د سختو بارانونو لړۍ لومړی د اپریل په 12مه پیل شوه. د سیلونو په نتیجه کې تر 450 زیات ښوونځي او 15000 کورونه زیانمن شول او تر 100 زیات کسان مړه شول. درنو بارانونو په پاکستان او افغانستان کې فصلونو ته هم زیانونه اړولي. د غنمو کروندې چې د حاصلاتو لپاره چمتو وي ویجاړې کړې دي. ډیری کاروانګر وایي چې ورښتونو یې د غنمو فصلونو ته زیان اړولی او بې وخته ژلیو او بادونو یې د میوو حاصل اغیزمن کړی دی. د زابل د نوبهار ولسوالۍ یو کاروانګر قریشي مبارز ازادي راډیو ته وویل،
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یو وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم مو کرلی دی، هغه مرض وکی کار خلاص. بادام مجلی تو کړل، زیره مو چنجه ختمه کړه، انګور مو بادو سره تو کړو، لښتې ورماتې کړې.
په افغانستان کې سیلونه د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو ترڅنګ د زرګونو کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم ادارې اوچا ویلي چې سیلونو بزګرو او نورو خلکو ته د پام وړ اقتصادي زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې ورښتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او دا داسې وخت و چې خاورې د ورښت جذبولو وړتیا کمه لرله. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم اداره وایي چې د اپریل او می میاشتو له سختو بارانونو او سیلونو وروسته د دوی بشري همکارانو تر 14000 ډیرو اغیزمن شویو افغان کورنیو ته مرستې رسولې دي. او چا پرون پنجشنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی، سره له دې چې د افغانستان په نیمایي ولسوالیو کې تر 14000 زیاتو اغیزمنو کورونیو ته مرستې ورکړل شوې. د سرپناه د ترمیم او د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې اضافي مرستې ته اړتیا ده. په اپریل میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا اویا تنه وروسته له هغه مړه شول چې سیلونو شاوخوا 2000 کورونه، درې جوماتونه او څلور ښوونځي ویجاړ کړل. د می په لسمه د شدید باران یو بله دوره په ځانګړي ډول په شمال ختیځ کې چې په پایله کې په سلګونو کسان مړه او ډیری نور ورک شول، شاوخوا 9000 سل څاروي او 6800 جیری به کرنیز مځکه ویجاړه کړه. 15 ورځې وروسته د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون خبرداری ورکړ چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 15 د سیلونو له امله اغېزمن شوي او زیاتې کړه چې زرګونه بې ځایه شوي خلک چې کورونه یې ویجاړ شوي سرپناه نه لري. په ورته وخت کې ګارډین راپور ورکړی چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم یې د مخه لا په بد وضعیت کې دی. ځینې روغتیایي تاسیسات د سیلونو له امله غیر فعال شوي دي. دغه راز په ایران کې سختو بارانونو او سیلونو ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
وربشو. ایران ته د ایران چارواکو ویل دي چې حالت له شاوخوا 2000 بهرنیو بندیانو ډیری افغانان دي. د خبره د ایران د عدلی وزارت مرستیال او په ایران کې د بندیانو د لیک د کمیټې مشر اسکر جلالیان کړی ده. په ایران کې د ځینو بندیانو کورنۍ هم غواړي چې بندیان افغانستان ته انتقال شي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د ایران حکومت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 8000 بهرنیو بندیانو ډیره برخه افغانان دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خبری آژانس ایرنا د چهارشنبه په ورځ د جون په 12مه د عدلی وزارت د مرستیال او د بندیانو د لیک د کمیټې د مشر اسکر جلالیان له قوله ویلي چې د ایران د عدلی وزارت هڅه کوي د استرداد هوکړې له مخې بهرني بندیان خپلو اصلي هیوادونو ته ولیږي. خو ښاغلي جلالیان د دغو بندیانو د شمیر اړوند چې څومره افغانان دي څه ونه ویل. جلالیان زیاتوي د محکومو کسانو د لیک د هوکړې په چوکاټ کې پروګرام له لارې هر هغه بهرني بندیان چې د ایران په زندانونو کې په بند محکوم دي باید خپل هیواد ته ولېږدول شي. راپور د اسکر جلالیان له قوله زیاته کړې چې د بندیانو د لیږد موخه سیاسي او امنیتي ملحوظات کېدای شي. خو د هغه په وینا د بندیانو د لیږد په اړه د ایران د عدلی وزارت نظر یوازې بشري حق دی. خو هغه وویل چې د افغانستان د حقوقي نظام د بې نظمۍ له امله د بندي افغانانو لیږد ناممکن دی. د جلالي په وینا دوی د رایې ورکونې په هڅه کې دي چې د افغان بندیانو د لیږد له کمیټې سره ګډه غونډه جوړه کړي څو افغانستان ته د بندیانو د لیږد لپاره لار ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان بندیانو ځینې کورنۍ غواړي چې بندیان یې افغانستان ته انتقال شي. د یو افغان زنداني خور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور د 4 کلونو راهیسې د اعدام په سزا محکوم شوی دی.
زما د ورور نوم په لیکونکو کې نه دی شامل. تیر کال زما ورور له زندانه ډیر بندیان ولیږدول. هغه کسان چې ښایي یو یا دوه کاله حبس تیروي خو د سختو جرمونو بندیان لکه زما ورور نه انتقالوي.
هغه د طالبانو حکومت غواړي چې افغانستان ته ورور وسپاري. له بلې خوا د یو بل افغان زنداني پلار وایي چې زوی یې له 1 کال راهیسې په ایران کې بندي دی او تر اوسه یې حال نه لري. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
نمایي خلک ترکیه کې بندیان دي، سه پاکستان کې دي، سه ایران کې دي، ټول بندیان دي. زما مثال دا زوی دی، 14 کلن دی، مثال زنداني دی. دا باید خوشي شي ټوله دنیا بس تر ډکه روانه. بس مزدوري نشته، ټول د مزدوري د مجبورۍ د هغې نه ځي. بس دغه زوی مې دغه دی 1 کال وشو چې بندي دی 1 کال.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. تیر کال د طالبانو حکومت په ایران کې د 2000 بندیانو د شتون اعلان وکړ. په داسې حال کې د ایران حکومت د طالبانو په واک کې افغانستان ته د افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د مخالف جبهې د غړو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1415 کال د هوکړې له مخې د ایران حکومت شاوخوا 750 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د
اسرائیل پوزوی پر رفاقی پوزی عملیاتو ته دوام ورکوي. د عبدالسال کې د چ پر رفاقی د پوزی عملیاتو د پیلولو لپاره د اسرائیل اقدام له نړیوالو انتقادونو سره مخ ده. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جاک سلیوان هغه سرګندونې رد کړي چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته بشپړ ژمن نه ده. ولسمشر جو بایدن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ درې پړاویز اوربند پلان اعلان کړی و. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د غزه په رفح ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلي پوځ اعلان وکاو چې دفاعي ځواکونه په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمېر ترهګر وژلې دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نشتې دوام لري او د پوځ د بیان له مخې تر لسو زیات کسان چې د اسرائیل لخوا ترهګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د وومنیټي په حمله کې لاسترلوت هم شامل دی. د اسرائیلی پوز دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړی نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په تیره بیا په رفح کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوې دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او ځکني بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او تر 15,000 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه دا نه ده معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیری او څومره ملکی وګړي دي. په غزه کې د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته پوره ژمن نه دی. سلیوان د پنجشنبې په ورځ په ایټالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د اوربند له وړاندیز سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربند پلان اعلان کړ.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر آرایشګری وایي د اختر پر نږدې کېدو سره د تیرو کلونو په پرتله وزګاری دي. د دوی په خبره په تیرو کلو کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی پر فعالیتونو بندیز نه و، ډیری ښځې او نجونې به د اختر په ورځو کې د ځانو د سینګارولو لپاره ورتلې. یو شمیر ښځې هم وایي د طالبانو تر واک لاندې دا مال په افغانستان کې د ښځینه آرایشګرو موندل او هغوی ته ورتګ اسانه کار نه دی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې له اخترې واونې مخکې به سنگارتونونو ته د تاک په ګډون بیلابیل چمتووالی هغه څه و چې نجونو او ښځو به ترسره کول. دوی به آن له اختر څو اونۍ مخکې د خپلې خوښې سنگارتونونو نه د ځان سینګار لپاره وخت اخیسته، چې په دې سره به د ښځینه سنگارتونونو کار هم جوړ و. خو اوس یو شمېر سنگارګری وایي چې لالوی اختری و نه مخ کې وزګار او پکور ناست دي. دوی د خپل کاروبار د دی وضعیت پر طالبان بولی چې په خبره د دوی فعالیت بند او سنگار ځایونه ورتړلې دي. دوه سنگارګری نسرین او سهارا چې پکورونو کې په پټه کار کوي وای اختر ته څو ورځې پاتې دي خو څوک سنگار ته نه دی ورغلی. دوی آزادی رادیو ته وویل
قبلا نزدیک ایت که می شد ما گیربار می داشتیم، مشتری می داشتیم.
مخکې به چې اختر نږدې کېده پر موږ به ګڼه ګوڼه زیاته وه، مشتریان به مو درلوده، ځکه ښه نوم او نښانه او لوحه مو درلوده. اوس چې اختر نږدې دی څوک نشته چې سینګار وکړي او نه هم زموږ کاروبار شته، هیڅ نه ښکاري چې اختر به رانږدې وي.
ما قبل از اینکه سالونا بسته بشه و بخصوص در زمان ایام عید
موږ مخکې له دې چې سینګارتونونه وتړل شي په ځانګړي توګه اختر ته نږدې ورځو کې به مو مشتریان زیات و او کاروبار به مو هم ډیر ښه و. له هغه وخته چې تړل شوي تر اوسه دا دی چې اختر رانږدې دی ټولې وزګاره ناستې.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فضا کې سینګارتونونو ته د ورتګ او سینګار کولو په اړه د دوی شوق او شور له منځه تللی دی. د دې نجونو له ډلې او د بلخار اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
مخکې چارشکا وقت هر چا خپل خواخ خپل سنې باندې کول شو چې خپل سنځه حل کا مګر فعلا شرایط ډېر سخت وي چې حتی نو یې کنه چې ضرورت لري هغه د پر هم ډېر سخت یې کولای شي چې مثلا ورشکا را پیدا کاو خپل د ضرورت ور کوم څه چې ضرورت دي هغه سنځه خپل ور سره شریک کاو حل کا.
د افغانستان د پلازمینې بل اوسیدونکو لیلا هم د پټو سنگارتونو د موندلو او پسګنی اختر کې د سنگار کولو پاړه وایي
اکثر آرشگاه ها بسته شده و بعضی از آرشگاه ها خیلی تعداد محدود از آرشگاه ها در خانه فعالیت میکنن و ما شماره از
اکثرا سینگارتونون تریل شوی او زین دیر محدود سینگارتونون اغا لکور فعالیت کوی بیا موک د خپل ملګر و للاری دی اغوی شمیری پیدا که بود دیدی لپاره چه خپل ویختان قیچی کو یا مخونمون نخ کرو که ریختیا وایم اغا دول سینگار بچه موک دی جمهوریت به دوره که پخپل خواخه کولای شوی د طالبانو په وقت که نشو کولای.
د بدخشان ولایت اوسیدون کې آسیا هموایی د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې سنگارځایونو ته د دوی تک آسانه نه دی.
د کوچا پت پت آرایشگاه د کوچا هسته پت هست
په کوڅو کې پټ سنگارتونو نشته چې سنگار کوي خو هغه سنگار به یې چې مخکې کوه اوس هغه ډول سنگار نشي کولی. ډېر بدلون راغلی دی. مقصد خلک په ډېره ویره او سختۍ خصوصا د افغانستان په کلیو کې سنگارتونونو ته ځي.
سنگارګري په افغانستان کې د یو شمېر ښځو لپاره تر یو بریده عاید لرونکی کار و. په ځانګړې توګه د اختر او نوروز په ورځو کې به د دوی ګټه واټه ډیره وه. ښځو او انجونو به د ځان سینګارولو لپاره د اختر په ورځو کې له اختره څو ورځې مخکې د ویښتانو لنډولو، د مخ جوړولو، د نوکانو کرلو، رنګولو او نورو سینګارونو لپاره سینګارتونونو ته تللې. خو د طالبانو حکومت تیر کال د یو فرمان په صادرولو د ټولو ښځو پر وړاندې د سینګارتونو فعالیت او پکې په کار کولو بندیز ولګاوه. خو له دې سره سره یو شمېر ښځې ادا کوي چې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي دي او په خپلو کورونو کې د سینګارګرو په توګه فعالیت کوي خو وایي د تیر په پرتله یې عاید خورا کم سوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وربشو کونر ته هلته تعلیم او تحصیل به برخین جونی وای هلی درلودې چې له خوانځیو به فارغ شي لوړ زده کړې وکړي او د خژوند تختنانی بشي. د دوی خبره د خوانځیو پانتونو بندیدو سره ټول دغه هلی اوس په ناهیلې بدلی شوې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په تیرو شاوخوا دریو کالو کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې کړی شوي نجونې وایي که پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې نه وې تړل شوی ډېری به یې اوس له دولسمو ټولګیو او له پوهنتونونو فارغ شوی وای. د کونړ اوسیدونکي او له بدلون وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي اسما ازادي راډیو ته وویل هیله درلوده چې لوړې زده کړې وکړي، ډاکټره شي او د خپلو محرومو او مجبورو میندو او خویندو خدمت وکړي. خو پر زده کړو لګیدلو بندیزونه یې ټولې هیلې خاورو سره خاورې کړې.
په خیده چې زه په لسم صنف کې مو او د نوي دولت پر راتګ مو مکتبونه بند شلو. ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغه شم، بیا تیپ وایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې ورمانوله مو له خاورو سره خاورې شو او زړونه مو مات شلو. اوس په کورونو کې هغه څه چې مو په خوا زده کړي وو هغه هم راڅخه هیر شلو.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته دی د تعلیم او تحصیل اسانتیاوې برابرې کړي، حکومت خپل مسؤلیت پوره کړي او دوی خپل مسؤلیت پیژني. پخوا هم په حجاب کې خونځیو او پوهنتونونو ته تللي او بیا به هم ځي ځکه دوی په اسلامي ټولنه کې پیدا شوي او ژوند کوي. د دغو نجونو د کورنیو مشران او نور کونړیان هم له اوسني حکومت غواړي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه دي پای ته ورسوي. په وینا یې چې ټولنه خزینه ډاکټرانو، ښوونکو، پولیسو او نورو خزینه کارکوونکو ته اړتیا لري. حاجی جمعه ګل:
نه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخښونو کې مثلا موږ یو تعلیم یافته ښځېونه لرو، زموږ ژوند بیا هم مخکې نه ځي، خپل حالت کې به بیا هم باقی پاتې، ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی. دغه شپږو نبره هم چې کوم مکتبونه دي مثلا دولسم پورې او یا پوهنتونونو پورې دي ټول ټول افغانانو خو خمدا دي چې خدای دې دا مشکل زر تزر حل شي.
که څه هم چې لشپغم د لوړو ټولګیو پر خزینس د کوونکو د خونځي او دروازو تړل کېدو زر ورځې پوره شوي، خو لا هم یاد انجونی په دې تمه د ژوند شپې ورځې تیروي چې یو ورځ به پرې غږ وشي چې خونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي، زده کړې وکړي او د ژوند له اسانتیاو بې برخو خویندو او میندو ته خدمت وکړي. خو لا هم د سرپرست حکومت هغه طرحه او پلان نه دی چمتو شوی چې د کوم د جوړولو په اړه یې په وار وار افغانانو او نړیوالو سره ژمنې کړي او په بشپړېدو سره به یې نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړل شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکړي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په کندوز ولایت کې یو ځوان د حسابداري د یو نوي سیستم په جوړولو سره په یواد کې دننه او لیواد بهر صرفانو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. دا چې جزئیات څنګه دي په دغه رپورت کې به په ګډه سره واورو.
په کندوز کې یو ځوان د حسابداري د نوي سیستم په جوړولو سره صرفانو ته اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دغه سیستم جوړونکي له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر د درې کلونو په موده کې جوړ کړی او له امله یې د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د دې سافټویر جوړونکی او د ارفون شرکت مسول عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي، تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمایندګان لرو چې په هر ولایت کې نماینده دی له صرافانو سره فزیکي همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لویه خوبي دا ده چې کله یو صرف سیستم له ځان سره نصب کړي، صرف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پورې کالکولیټر هم صرف ته ضرورت نشته چې سیستم له استفاده کوي. د صرف خزانه یا دخل خوندې دی، هر دقه کولی شي خپل دخل خزانه چک کړي او هر دقه صرف کولی شي د یو بلې نمایندګۍ یا مشتری سره حسابي وکړي. په دې خاطر چې هر معامله په سیستم کې ثبتوي او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټه او تاوان ښيي.
د نوموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وایي د دې سیستم په وسیله صرافان کولی شي په لنډ وخت کې د خپلو پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د اگزیکټ سیستم همدا اوس تر زرو ډیر کارکونکي په افغانستان کې، په اروپایي ملکونو کې او په خوشاته نور ملکونو کې همدا اوس فعال یوزران لري، کارکونکي لري چې همدا اوس د اگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمېر صرافان هم وایي چې د حسابداري له دې نوي سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري، نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډیر ښه سیستم دی، موږ خپله ډیر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغې نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډیر زیات ستړی وم، ستړی دی په خاطر هم چې الحمدلله مشتریان مو ډیر دي، د زیاتوالی د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نه شو کولای. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زمون کارونه ډیر اسانتیاوې او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وایي د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیږد در لیږد بهیر چټک شوی او پر دې سربیره دوی کولی شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده، یک سیستمی هست که هم لحظه
د حسابداري د دې نوي سیستم په کارولو سره زمون په معاملاتو کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سیستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډیر ډاډمن سیستم دی، مونږ ورڅخه راضي یو.
د حسابداري دغه سافټویر ته جوړونکې د معلوماتو لمخې چې دوی د هیواد د روغتیايي سیستم د مډرن کولو په هدف د هیلت په نوم د یو بل سافټویر پر جوړولو هم کار روان کړی چې ډیر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیايي سکتور ته به وړاندې شي.
د سار شپږ نیمې شوې ورزول لاندې.